دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو ستړي مشي، زه نو شابه آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د کورنۍ چارو د وزارت ځانګړي پولیس په مزار کې د قیصری کور ته ننوتې دي. یوسف نورستانی د امریکا د عامه شتمنۍ د غلا په تور مجرم پیژندل شوی او د فلیپین په جنوبي برخو کې شدید زلزلې لږ تر لږه یو کس وژلی.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرو. د افغانستان انتخاباتو ناظرین وایي چې د رایو شمیر بهیر بیرته په سمه لور روان دی.
فعلاً مسیر به دوباره به قانون برگشته.
اوسمهال بهیر بیرته قانونی لارې ته ستون شوی.
افغان حکومت وایي چې په راتلونکي نوي ښوونیز کال کې به څلور څلوېښت زره افغانانو ته د سواد زده کړې کورسونه برابر شي.
ولسوالی او قرا قصبات بریم و جلب سواد آموز از اونجا داشته باشیم.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنرۍ د یکشنبې په ورځ د هند په چارواکو غږ وکړ چې د تابعیت نوی جنجالي قانون دی فسخه کړي. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او سرته زیبا خدم او اشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي ځانګړي پولیس په مزار شریف کې د قیصری کور ته داخل شوي دي او امریکا غږ ته یې هغه تصویرونه هم را لیږلي دي چې د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ځانګړي پولیس د قیصری په کور کې دننه لیدل کیږي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو قیصری نیولی او کنه. په بلخ کې د پولیسو قمندان اجمل فایز وایي چې نظام الدین قیصری په دې وروستیو ورځو کې د خلکو مالونه چور کول او سرایونه یې غصبول.
اموال مردم چور میکردن، در خانه مردم داخل میشدن، سرای را غصب میکردن، جایی که یک مقدار عایداتی است اونجا بدل خود میبدن، مثلا خود جابجا میکرد.
د خلکو مالونه ای چور کول، د خلکو په کورونو ورننوتل، سرایونه ای غصبول، په عایداتی زاینو کې خپل وسلوال ځای پر ځای کول او له هغه ځای به پیسې اخیستي. موږ ته له قیصری څخه دوامدار شکایتونه راورسېدل او بالاخره مو د هغه د نیولو اقدام وکړ.
تر اوسه د یو پولیس ته ټپي کېدو خبر ورکړ شوی ده او معلومه نه ده چې د قیصری په کور کې دننه څومره وسلوال او یا د افغانستان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وختي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی دی چې نن په پاتې اوه ولایتونو کې د رایو بیا شمیرل پیل کړل. د کمیسون چارواکي وایي چې په اوه ولایتونو کې د دغه کمیسون د دفترونو مخې ته د ثبات او همپالنې د ټیم د پلویانو د اعتراضونو د پای ته رسیدلو نه وروسته نن په دغو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرل او پلټنه پیل شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ناطق مرزا محمد حق پرست نن د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلي دي:
ان شاء الله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون به د قانون پر اساس باندې د دې وه ولایتونو د بوشماري او تفتیش پروسه په ډیرو لږو او لنډو ورځو کې پای ته ورسي او بیا به ابتدایي نتایج هم اعلان ته وسپاري.
حق پرست وایي هیله لري چې ډېر زر په دې اوه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو چارې او تفتیش بشپړ شي.
د متحده ایالاتونو د فدرالي محکمې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په خوانی مشر یوسف نورستانی د عامه شتمنۍ د غلا په تور مجرم وګاڼه. په خغلی نورستانی تور و چې د امریکا د فدرالي حکومت څخه یې څه باندې سل زره امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي او بهر ته یې د خپلو سفرونو په اړه هم د امریکا حکومت معلومات نه دي ورکړي. په امریکا کې د متقاعدو محسنو او نورو اړمنو افرادو سره حکومت هم مالی مرسته کوي او هم وړیا صحي بیمه ورکوي. یوسف نورستانی هم دغه مرستې ترلاسه کولې په داس حال کې چې په افغانستان کې هم حکومتي دنده درلوده. د امریکا د قانون له مخې داسې افراد که د یوې میاشتې څخه زیات د امریکا نه ووځي باید حکومت خبر کړي، خو وایي چې ښاغلي نورستانی حکومت نه و خبر کړی.
د عام روغتیا وزارت ویلی دی چې سر له سبانه د یونیسف د ادارې سره په ګډه د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې د ګوزن ضد کمپین پیل کوي. د عام روغتیا د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې په 198 ولسوالیو کې 15.9 میلیون ماشومان چې عمرونه تر 50 کلونو کم دي واکسین کیږي. دا کمپین په داسې مهال کې کیږي چې په افغانستان کې د روان کال د پیل نه تر دې دمه پورې د پولیو سلیریشت مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په 1998 کال کې دا د پولیو ضد واکسینو وروستی فرعي کمپین دی.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي په افغانستان کې بهرنۍ مرستې شخصي جیبونه ته ځي. امریکا سفیر جان باس وایي په افغانستان کې د زخت تیر اداري فساد له امله نړیوالې ټولنې په دې هیواد کې د فساد سره په مبارزې بې باوره شوې ده. جان باس دا خبره نن په کانفرنس کې وکړله چې حکومت پار کې د اداري فساد ضد مبارزې کلنی کانفرنس جوړ کړی و.
د امریکا حکومت په پام کې لري چې د راتلونکو هفتې په لومړۍ ورځو کې د افغانستان نه د 3000 امریکایي عسکرو د ایستلو اعلان وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د حکومت درې تنو اوسنیو او پخوانیو مقاماتو له ان بی سی خبری شبکې سره په مرکو کې دا څرګندونه کړې دي خو دغه 3000 امریکایي عسکرو د ایستلو کرنېټه نه د پډاګه کړې. په افغانستان کې اوس د 2000 تر 3000 پورې امریکایي عسکر موجود دي.
د طالبانو د بند خوشی شوی د افغانستان د امریکایي پانتون استاد تیموتی ویکس وایي د بند په وخت کې طالب ساتونکو ورسره ژمنه کړې ده چې کله افغانستان امن شي دای به بیرته وغواړي. تیموتی د تلونیو سره په تازه مرکې کې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نیولو درې میاشتې وروسته یې مور مړه شوه. هغه وایي چې که د افغانستان د ژوند برخه تیموتی وایي افغانستان د ژوند برخه ګرځېدلې او چې هر ډول خدمت یې له وسه پوره وي د افغانستان د سولې په بهیر کې به همکاري کوي.
I'd like to take this opportunity to thank the people of Afghanistan.
زدا افغانستان د ولسم مننه کوم. پوهیګم جمهور رئیس اشرف غنی ډیر ستونزمنه پریکړه کړې ده. په دې هم پوهیګم چې د افغانستان ولست د سخت پریکړې په اړه مختلف نظرونه درلودل. زه په داسې موقف کې نه یم چې نور تبصره وکړم، خو غواړم ووایم چې اوس ډیر خوشاله یم ځکه ما بیرته ژوند ترلاسه کړی دی. خو د ملامتۍ داسې یو احساس هم کوم ځکه هغه کس چې زموږ په بدل کې خوشی شوی په ډیرو بدو او بېرحمه جرمونو تورن دی او زه پوهیږم چې هغه اوس په قطر کې دی او آزاد دی.
تیموتی وایي په درې نیم کاله بند موده کې یې پوهېدو چې مور د کورنۍ نورو غړو یې ورته سلامتۍ دعا کوله او په همدې هیله یې شپې سبا کولې.
د چین د ګمرکي مالیاتو وضع کولو شورا نن ویلي دي چې چین په ځینو امریکایي تولیداتو هغه اضافي مالیه نه لګوي چې مخکې پلان شوی وه او نن د دسمبر په 15مه باید تطبیق شوی وای. د چین د ګمرکي مالیاتو د کمیسیون په وینا په دې ځنډول شوو مالیاتو کې 10% او 15% اضافي مالیات شامل دي چې چین په امریکایي وارداتو غوښتل ولګوي. تر څنګ چین په امریکایي موټرو او د موټرو په پرزاجاتو هم اضافي مالیه لګول ځنډولې دي. چین او امریکا د جمعې په ورځ په اقتصادي او تجارتي طرحه شوو قراردادونو کې په لومړي پړاو کې د تطبیقولو په حق موافقه کړې ده.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خی پراتلونکو ونی کې د امریکا دریم جمهور رئیس چې د کانګرس د استازو په مجلس کې استزا کیږي. د استازو مجلس چې دیموکراتان په کې اکثریت څوکۍ لري د ښاغلي ټرمپ د استزا په قضیه کې مثبت رای ورکړي. د استزا قضیه د سنا مجلس سزي چې د جمهور رئیس ټرمپ جمهور غوښتونکو کې ګوند په کې اکثریت دی. د خبر تفصیل د شیر غورزنګ ناوړي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ترامپ د سنا مجلس د ډیموکراتانو لخوا هغه له قانون څخه په ناوړه ګټه اخیستنه او د کانګرس د کار په مخنیوي کې چې د عدالت مخنیوي هم ګڼل کیږي تورن شوی دی. ادعا دا ده چې پر اوکراین فشار راوستی دی چې د ده د سیاسي رقیب ډیموکرات جو بایدن په برخه کې تحقیقات وکړي. ولسمشر ترامپ دا ادعاګانې ردوي او په دې حساب کوي چې د مشرانو په جرګه کې باید جمهوریت غوښتونکي د ده د برات لپاره رای ورکړي څو معزول نه شي. د دې لپاره چې ولسمشر له واک څخه لری کړای شي د سنا د 100 سناتورانو له جملې نه باید په دریو کې دوه برخې یعنی 18 سناتوران رای ورکړي چې ولسمشر ترامپ په یو یا دواړو تورنو محکوم کړي. مبصرین وایي چې ولسمشر ترامپ په سنا کې معزول نشي نو سره له دې به هم د اوکراین مسله د 2020 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د نورو مسایلو په سر کې وي. ورځنګ د امریکا غا آشنا رادیو واشنگتن.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نخبریږي. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون په حق نړیوالې خبرې نن د یکشنبه په ورځ د مادرید په ښار کې په دویمې ورځې کې هم اضافي وخت غزیدلې دي. په دې نړیوال کانفرنس کې د شاوخوا 200 هیوادونو استازو ګډون کړی دی خو په ډیرو مهمو مسایلو لا هم همغږي شوي نه دي.
او وروستۍ خبر دا چې یوې ډلې برید کوونکو د لبنان په شمال کې نن د یکشنبه په ورځ د دوه غټو سیاسي ګوندونو دفترونو ته ور واچوه. د دې حملې نه څو ساعته وړاندې حکومتي ځواکونو د مزارچیانو په خلاف په پایتخت بیروت کې سخت اقدامات وکړل او هغوی یې وځپل. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیونونو اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. له افغانستان د څلور زره امریکایي عسکرو د ایستلو خبرګون کې افغان حکومت ویلي چې د دغو سرتیرو د ایستلو مسله سولې سره تړاو نه لري او د سرتیرو په ایستلو د امریکا او افغان حکومت ترمنځ له پخوا توافق شوی دی. امریکایي رسنیو راپور ورکړی دی چې د ولسمشر ټرمپ اداره په پام کې لري چې په څو میاشتو کې دننه څلور زره سرتیري له افغانستان نه وباسي. ریم ګل څاروانی په اړه رپورټ لري.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له افغانستان نه څلور زره سرتیري باسي. امریکایي رسنیو د لوړپوړو امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې دا څلور زره سرتیري به په څو میاشتو کې وویستل شي. افغان حکومت د امریکایي عسکرو د ویستلو په اړه بیا وایي چې په دې اړه له پخوا توافق شوی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان میناپال وایي چې د امریکا د پوځ د لوی درستیز جنرال مایک میلی په وروستي سفر کې چې افغانستان ته یې درلود په دې مسله توافق شوی و.
څلور زرو عسکرو د وتلو مسله د سولې مذاکراتو سره تړاو نه لري. پر دې موضوع باندې مخکې له مخکې لا د افغانستان د حکومت او د امریکا د حکومت توافق شوی دی او په پرنسپ کې دغه وتل منل شوی دی.
اخوا د ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا وایي چې له افغانستان نه د امریکایي سرتیرو وتل باید مسؤلانه وي او حالات ته په کتو باید ترسره شي.
د دې د وتلو لپاره باید شرایط برابر وي. دلته په افغانستان کې د خپل ملي امنیتي ځواکونه دومره توانمند دي ولري چې هغه حالات کنټرولولای شي په هغه وخت کې بیا ګټور دي او کنه بیا کومه ګډوډي رامنځته کیږي دا بیا د افغانانو په ځان باندې.
ولکې چې په افغانستان کې له 2000 نه تر 3000 پورې امریکایي سرتیري شته. یو شمیر پکې له ترهګرۍ سره جګړه کوي او پاتې نور د ناټو د قاطع ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه بوخت دي. د نظامي چارو کارپوهان بیا وایي چې د دغو سرتیرو ویستل په وضعیت مخامخ تاثیر نه لري.
تنها د دوی تاثیر وخت ایسته چې د کومکونه کم سي. که کومکونه کمیږي یا بېخي کته کیږي موږ به دغه تعداد نظامي قوت چې موږ لرو چې امنیتي دفاعي قوتونه بیا دا موږ نه شو ساتلی دا موږ ته مشکل پیښوي. ولې د عسکرو موجودیت یا واتې بیا دا دونه تاثیر نه لري.
یوې حکومتي سرچینې ویلي چې د دغو څلور زرو امریکایي عسکرو وتل به په راتلونکو دریو میاشتو کې پیل شي. دې سرچینې دا هم ویلي چې دا ساکرو وتل به حالاتو ته په کتو وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. د افغانستان جمهوری ریاست مانی وی امریکا او د افغانستان حکومت کابل ته د جنرال مایک میلر د تازه سفر په دوران کې موافقه کړې ده چې څلور زره امریکایي عسکر د افغانستان نه وباسي. د جمهوری ریاست نتاق دواخان مینپال د وینا له قراره د دغو عسکرو امریکایي قواو ایستل په افغانستان کې د سولې د خبرو سره هیڅ ډول ارتباط نه لري. زیبا خدم په دې اړه له پخواني جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې.
جنرال صاحب عتیق الله امرخیل، موږ ته داسې خبر را رسیدلی دی چې امریکا غواړي خپلو عسکرو نه څلور زره عسکر کم کړي د افغانستان نه وباسي. نیټه یې لا نه ده معلومه، خو موږ سره دا سوال شته چې غواړو ستاسې نظر واورو چې آیا د دې څلور زرو امریکایي عسکرو ایستل په افغانستان کې په حالاتو باندې څه تاثیر کوي په عمومي ډول؟
دولت افغانستان درخواست امکان لري اشتراک عمومی جگہ او د امریکایانو شتون په افغانستان کې فقط یو د نقطه نظر د مورال چې د مورال د سربازانو زموږ د وجودي ته موږ سره کومکي کړل شته. او دویم خبره دا ده چې طالبان دپاره هم د سیم څراغ ده چې د غوټو وروکي چې یعنې امریکایي عسکر په چېرته موافقې ته سره رسېږي نو د هغو په ایستلو کې به امریکا کوم مشکل نه لري. خو پر هر صورت زه به تاسو ته په ډاډ سره دا ویلم چې اوس زموږ عسکر او زموږ افسران دومره پیاوړي شوي دي چې نور د امریکایي عسکرو جګړو ته هیڅ ضرورت نه لري.
یوه بله خبره جنرال صاحب محترم، د امریکایي عسکرو د موجودیت په برخه کې خو یوه خبره دا ده چې دوی به د افغانستان عسکر روزي او کم وخت ضرورت کومک بکی. دا د عسکرو د روزنې په برخه کې خو څه کمای نه راځي د دې عسکرو په وتلو؟
نه 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 نه، لپاره دې دي اوس خپل کاله جګړه شوي زموږ خپل افسران یعنی کزو د امریکایانو رسېدلي دي په ښوونه او روزنه کې کم نه دي.
بله،
نو په دې صورت کې د خپل روزل ته و هم دې ضرورت نه لري.
ها
هغه حکومت کې اخی دا خبره ده اما چې دغه وی ضرورت دې خپل ځبه خپل افکار ته پوهه ولای شي د دې ترجمان لري. نو په دې خاطر باندې دې کې ستګین راځي چې مطمئن اوسې ټول دې مطمئن اوسې خوونه روزنه اوسې خپل افکاران کوي او امریکایان فقط یو کومه سره پیل وکړي چې نه څه څنګه
بله
دې اکثر په ستلو باندې کوم تاثیر نه کوي چې په افغانستان باندې تاثیر وکړي.
بله
کومه کومه دې امریکا کمی دي مالی لحاظ باندې پر مالی لحاظ باندې واضح خبره ده چې بیا موږ دا خو مستر قوتونه نظامي قوتونه چې لرو
بله
یا دې دونه نشته چې موږ یو اقتصاد دونه قوي نه ده چې موږ دا څه وساتو.
خا
دې خاطر باندې موږ کومه کومه دې امریکا ته مالی کومه کوته ضرورت لري.
نو د دې اسکر وتل او په خید دې اسکر په وتلو مالی کومه کومه کمیږي تاسو فکر کوئ؟
نه زه فکر کوم چې کم نشي.
خا خا
او که کمی کې دا به د امریکایان ډېر لوی اشتباه وي. دا به هیڅ کم نشي په هیڅ صورت باندې چې واسه کومه کومه موجود وي د نن دې اسکر او اسکل څلور زره خو بیخي تاثیر نشي او کلیمایي هم واسه چې هغه څوارلس زره یا دولس زره زور لري پینځه زره شپږ زره په افغانستان کې پاتې شي دا نور هم تاثیر لري. فقط چې ضرورت هغه د اکمالات دي موږ د امریکا زموږ د اردونه د امریکا اکمالاتو ته ضرورت لري.
بله
سر واځو مطلب مې دا ده چې عسكر کمیږي د امریکا.
بله
هغه مصارف چې دوی د امریکایي عسكرو باندې کوي هغه زموږ په عسكرو زموږ په
کمیږي
زموږ په امنیت باندې وکړه دا ډېره ګټه د شتون د امریکایي د عسكرو افغانستان
ځکه چې دا ویل کېږي چې د افغانستان عسكر او پولیس لا تر اوسه پورې لکه څنګه چې لازم ده هغه سي د تمویل او تجهیز په حساب باندې پوره کامل او بشپړ نه دي ډیر ضرورتونه لري.
موږ اصل درسي اکمالات دي هغه اکمالات او تامینات دي.
ښه
اکمالات او تامینات چې د وخت زمان اوسي درست وسی او زیات وسی به تر وسی زمون سربازان اوس ډیر ښه جګړه کوي. واضح خبره ده کله چې مصارف او اکمالات ښه کیږي د عسكر مورال لوړ ده.
ډیر مننه. فکر کوي چې د دې څلور زرو عسكر د سولو نه روسته به نور هم کم شي.
زه په دې متيقن یم زه په دې متيقن یم چې امریکا به اوس درکړي وي دوی به مکمل ټول عسكر له افغانستانه ونه باسي ځکه دلته خو ډېر ګروپونه دي نور ګروپونه دي غیر د طالبانو نه د افغانستان په جګړه کې دخیل دي ته مداخلات ضد لري. شتون د امریکا د اوس لپاره ضروري ده دا کله د عسكر چې ډېر عسكر هغه مهم نه مقصد شتون ده.
ډیر زیاته مننه جنرال صاحب تی خلا امرخیل کوروم بده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون چې تیرونی د جرګې تصویب کړ جنجال روان دی. د دې جرګې د غړو په باور چې د ولسی جرګې ځینو غړو دغه قانون یرغمل کړي او نه پرېږدي چې د دغه قانون د پلي کولو پروسه بشپړه شي. په ولسی جرګه کې د دغه قانون د تصویب مخالف غړي بیا وایي چې د یاد قانون ځینې موارد د اسلام له احکامو سره په ټکر کې دي. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دغه قانون په وړاندې خنډ به نه یوازې په ملي بلکې په نړیواله کچه هم غبرګونونه راپورته کړي. حکمت سروشي په اړه رپورټ لري.
بلاخره د افغانستان ولسی جرګې لکلون ورسته تیر ونی د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون تصویب کړ. دغه قانون د ډیرو په باور د ماشومانو د خوندیتوب لپاره مهم دی. خو تر تصویب ورسته یو ځل بیا په ولسی جرګې کې د دغه قانون پر سر جنجال روان دی. د دې جرګې یو شمیر غړي د دې خلاف دي چې په قانون کې تر 13 کلنۍ د ټیټ عمر ماشوم بلل سوی.
موږ د ماشومانو د قانون د تصویب او د پاس کېدو طرفدار یو. ولې هغه موارد چې هغه زمنګ د اساساتو زمنګ د دین او زمنګ د کلچر سره په ټکر کې دي دا سمونه وسله غوړ. مثلا دلته د بلوغیت عمر ده دلته تلسکلن په تیفل کې راوستل شوی. کسبات یو څوک په حق روزه کې یو شپالسکلن الکه جلې په دې خار کې روزه خوري تنه شي ورته ویل چې ته ولې روزه خوري.
که څه هم دغه قانون د جرګې په غوڅ اکثریت تصویب سوی، خو د دې جرګې مخالف غړي په دې باور دي چې د قانون د تصویب پر مهال د جرګې نصاب نیمګړی و. اوس دغه جرګې یو پلاوی ټاکلی چې د تصویب پر مهال د جرګې نصاب او د دغه قانون څرنګوالی وڅېړي.
بعض دوستایی که مشکل دارن که دور 15 و 16 هم بودن در تالار هم مشکل تراشی میکردن، فعلا هم اونمو 4 نفر تالار به گروگان گرفتن.
حیات میره بررسی میکنه.
پلاویزی ارزونه کوي په هغه صورت کې که نصاب بشپړ نه و کېدای شي قانون بیا رای اخیستنې تراشي، او که نصاب پوره و نو قانون تصویب شوی او زموږ له نظره تایید دی.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسي جرګې غړي باید دغه قانون له مخالفت لاس واخلي.
روی کرد را که تعداد از وکلاو برگرد.
هغه لاره چې ځین وکیلانو د ماشومانو د حقونو د ملاتړ د قانون یرغمل کولو لپاره خپل کړی، نه یوازې له ملي لید څخه د منلو وړ نه ده، له نړیوال لید څخه هم د افغانستان په اړه ډېری لوی اندېښنې راپورته کولی شي.
د بشري حقونو فعالان وایي چې دغه قانون به په هیواد کې د ماشومانو پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې کړي.
زما یو همسایه دی مثلا، اوس نام صرف کېده، واده کړی دی، نه ځان ساتلی شي نه ماشوم ساتلی شي. همدا اوس زما ګاونډی دی، هلته پروت دی، دا ماشوم یې مکتب ورنه پاتې دی، ماشوم ورنه مریض شوی دی، سینه بغل شوی دی. یعنی که دا قانون پاسي واضح دی چې هم ماشومان خوندي پاتې کېږي.
د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون 1940 او 1970 ماده لري. دغه قانون 8 کاله وړاندې هم د ماشومانو د قانوني سن پر سر د اختلافونو له امله له تصویب پاتې سوی و.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنرۍ د یکشنبې په ورځ د هند په چارواکو غږ وکړ چې د تابعیت نوی جنجالي قانون د فسخ کړي، چې په جوړولو کې له مسلمانانو سره د هند تابعیت په اخیستو کې له تعصب نه کار اخیستل شوی دی. له ژنیو نه د امریکا غږ د خبریالو د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه نه اوري.
په داسې حال کې چې د دې نوي تعدیل شوي قانون په ضد په آسام او تریپوره کې د تشدد نه ډکې احتجاجي مظاهرې دوام لري او 3 کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي، ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ یو لوړ پوړي مامور نن د یکشنبې په ورځ په جینیوا کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې د فسخ کولو غوښتنه وکړه. د بشري حقوقو دفتر د احتجاج کوونکو په خلاف د هند امنیتي ځواکونو د ظلم او تشدد غندنه کړې او ویلي دي چې په بنیادي ډول دا نوی تعدیل شوی قانون د تعصب او کرکې پر بنسټ جوړ شوی. په دې قانون کې هغو خلکو ته تابعیت اخیستل آسان شوي چې 3 لسیزې پخوا له افغانستان، پاکستان او بنګلادیش نه هند ته مهاجر شوي وو. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمیشنرۍ د وایان جیرمی لارنس په وینا، په دې قانون کې عین حقوق مسلمانانو ته نه دي ورکړل شوي.
The amended law would appear to undermine the commitment to equality before the law enshrined in India's constitution and India's obligations under the international covenant on civil and political rights.
دا سحکاری چې په دې تعدیل شوی قانون کې د مسلمانانو هغه بنیادی حقوق نه دي مراد شوی چې د اساسي قانون لمخه د مساوي حقوقو د خوندي ساتلو د نړیوال کنوانسین او د نژادي تعصب پر ضد نړیوال قانون لمخه د مساوي حقوقو د خوندي ساتلو د هند په اساسي قانون کې ذکر شوی او د هند حکومت د احترام ساتلو ژمنه کړې وه. د هند حکومت دغه دواړه کنوانسینونه توثیق کړي وو. لارنس وویل چې د هند مشران باید
Although India's broader naturalization laws remain in place,
د هند تابعیت په قانون کې ګوت نه دی هول شوی او پر خپل حال پاتې دی، خو کوم نوی بدلونونه چې پکې راوستل شوی د ځینو مذهبي اقلیتونو لپاره تابعیت اخیستل مشکل کړي او تعصب ورسره شوی. د نژادي، مذهبي او قومي بنیاد د تعصب د ختمولو په اړه له نړیوالو کنوانسیونونو سره په ټکر کې واقع کیږي. ټول هغه مهاجرین چې هند ته راغلي د دې حق لري چې قانوني مسؤلیت ولري او ټول بشري حقوق باید خوندي. د هند مسلمانانو او سیاسي ګوند او د بشري حقوقو مدافعینو د دغه قانون په خلاف د هند په ستره محکمه کې عریضه کړې او دا دلیل وړاندې کړی چې دا نوي تعدیلونه هند اساسي قانون په خلاف دي. د هند اساسي قانون د سیکولرزم پر بنسټ ولاړ دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنري دفتر وای هیله لري چې د هند د سترې محکمې قاضیان به په دې اړه هم غور وکړي چې آیا دغه بدلونه د بشري حقوقو د نړیوالو موازینو او په دې اړه د هند د مشرانو له نړیوالو مسؤلیتونو سره تطابق لري او که نه. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. دا هم د روان خبرونې وروسته رپورت. افغان حکومت وایي چې په راتلونکي نوي ښوونیز کال کې به 4000 افغانانو ته د سواد زده کړو کورسونه برابر شي. 80% به یې ښځې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان نفوس 80% وګړي نالوستې دي. لیمینیا زئی په دې اړه له کابله رپورټ رالیږلی.
د سواد زده کړو موینیت وایي چې تیر کال په ټول افغانستان کې 3000 کسان له سواد زده کړو فارغ شول چې 80% یې ښځې وي. دغه موینیت وایي چې په افغانستان کې د لیک لوست زده کړو پروګرامونو په دوام د جاپان هیواد مرسته کړې چې راتلونکی کال به 4500 نور کسان د سواد زده کړو پروګرامونو تر پوښښ لاندې ونیول شي. د سواد زده کړو مشر حامدي نورستانی د سواد زده کړو ښوونکو ته په یو ورکشاپ کې وویل
تر 282 کورس و 282 نفر معلم اینو مخایم کې
دا وایي دا پروګرام په 202 کورسونو کې د 202 ښوونکو لخوا چې زیاتره یې ښځې دي جوړ شي. د رسمي ښوونکو سربیره قراردادي ښوونکي هم جذبه وو. ډېری باید ښځې جذب کړو ځکه ډېری نالوستې ښځې دي او دا پروګرام به ډېر په کلیو او لرو پرتو سیمو کې عملي شي.
ولسوالیو او قرا قصبات بریم و جلب سواد آموزه از اونجا داشته باشیم.
میرمن نورستانی وویل چې لا هم د افغانستان د نفوس 80% وګړي نالوستې دي چې زیاتره یې ښځې دي. له کندهار ولایت څخه د سواد زده کړو یوه ښوونکې صالحه وایي چې نالوستو ښځو اوس لیوالتیا پیدا کړې چې لیک لوست وکړي او دا ډول کورسونو ته راشي.
د کندهار ولایت خوندې چې زموږ سره تماس نیسي د سواد زده کړې په اړه باندې ډېرې هغه ښځې دي چې مطلقاً بې سواده دي او لږ ته هغه خوندې دي چې دوی سواد پرې ایښی او بیا موږ ته مراجعه کوي. نو په دې خاطر باندې دوی خپل زده کړې ته ادامه ورکوي چې د زده کړو په اهمیت باندې دوی پوهېدلی دي.
په افغانستان کې په داسې حال کې د سواد زده کړو او نالوستو کسانو په اړه خبره کیږي چې لا هم د جګړو له امله ګڼ شمېر ماشومان ښوونځیو ته له تګه محروم دي. له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوالې ادارې سیف د چلدرن د روان کال په پیل کې ویلي و چې له 5 په شرایطو برابرو افغان ماشومانو څخه 2 زده کړو بې برخې دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پولیسو ځانګړي پولیس ځانګړي قطعه په مزار شریف کې د نظام الدین قیصاری کور ته ننوتی دي خو معلومه نه ده چې نظام الدین قیصاری ژوندۍ نیولای او که لایدا. د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای نن په پاتې ولایتونو کې درای بیا شمیرل پیل کړی دي. د متحده ایالاتو د فدرالي محکمې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن په خوانی مشر یوسف نورستانی د عامش تمنۍ د غلا په تور مجرم وګاڼه. د امیر اختیار وزارت وای سر له سبا د یونیسف د ادارې سره په ګډه په 22 ولایتونو کې د ګوزن ضد کمپاین پیل کوي. په کابل کې د امریکا سفیر وای په افغانستان کې بهرنی مرستې شخصي جیبونه تزي. د امریکا حکومت په پام کې لري چې راتلونکي ونی په لمړی ورځو کې د افغانستان د 4000 امریکایي اسکرو د استلو اعلان وکړي. د طالبانو د بنده خوش شوی د افغانستان د امریکایي پنتون استاد تیموتی ویکس وایي د بند په وخت کې طالب ساتونکو ورسره ژمنه کړې چې کله افغانستان کې امن شي دی به بیرته وغواړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خایي په راتلونکي ونی کې د امریکا دریم جمهور رئیس چې د کانګرس د استازو په مجلس کې استضاع کیږي. شمالي کوریا وایي د اتمی وسلو د طاقت زیاتولو په خاطر په کامیابۍ سره د بلستیکي توغندیو یو بل ازموینه کړې ده. د وینې ویلای هي په اساس چې د پاکستان پارلمان ته وړاندې شوې ده په ماشومانو جنسي تیری کوونکي باید د سلو تنو په وړاندې په دار وزړول شي. او وروستای خبر دا چې یو ډلې برید کوونکو د لبنان په شمال کې نن د یکشنبه پر ورځ د دوه غټو سیاسي ګوندونو دفترونو ته ور واچوه. د حملې نه 300 وړاندې حکومتي ځواکونو د مظاهره چانو خلاف په پایتخت بیروت کې سخت اقدامات وکړل او هغوی وځپل.
درنو اوریدونکو دوه منیم ساعته خبری پښتو خبرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدئ. بلند شیبو که در دریخ پراون اوریدل هم مهیده بود. در بیام خدای ماشید.